امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنه خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس امریکا ته د رسمي سفر په لړ کې نن د امریکا غږ رادیو ته راغلی دی د زیمبابوې پاوز ویلی دی چې د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن د روهنګیایي مسلمانانو په حال د خبرو دپاره میانمار ته تللی دی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه هم لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي دغه وزارت د تیر په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمی پیښې ثبت کړي
امو قضایی که ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را
همداشن د پکتیا خلق شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حل کیږي
سرپرستانو ته د حکومت لخوا زیات واک پر لاس کې نه درکړل شوی او یو لسونو ستونزې ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي
او د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحث په اړه هم رپورټ لرو دا او ځنی نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي هله د چ خبرونه تر پایه واوري خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په رسمي سفر امریکا ته راغلی دی خاغلی عبدالله نن د امریکا غږ رادیو ته راغلی چې د مختلفو ژبو د سانګو د مسؤلینو سره وویني عبدالله عبدالله پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وینا کړې ده
If there is one lesson in the past two decades
په تیرو دوه لسیزو کې تجربه وښودله چې ترهګرو د هیڅ هیواد په ګټه نه کار کړی او نه به یې وکړي هغوی د ورځې په پای کې خپلې ګټې لري چې ورانۍ او تاوتریخوالی دی موږ باید د هغوی ترمنځ توپیر ونه کړو ځینې ډلې له پخلاینې سره مخالفت کوي ځکه چې هغوی
ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د امریکا د کانګرس لغړو او سناتورانو سره د افغانستان د وضعیت او د ملي یووالي د حکومت په ستونزو هم خبرې وکړي دغه راز به ښاغلی عبدالله د هالیفاکس په نوم نړیوالې امنیتي غونډې او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې کې ویناګانې وکړي د افغانستان د اجرایوي ریاست دویم رسیال محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و ویلي دي چې په دغه ځون کې بارنۍ او جنگیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه زیات کړي دي ښاغلی محقق نن د چهارشنبه په ورځ د مهاجرت د فرصتونو او ستونزو په دریم سیمینار کې په وینا کې ویلي دي چې د فاریاب سرپل او د جوزجان د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسوال مخ په زیاتېدو دي او د سیمې خلکو د مجبوري ورځې خپل کلي او کورونه پرېښي دي په افغانستان کې د مخدره موادو کر او تولید بیخي زیات شوی دی په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت ویلي دي چې د نامنیو او کمزوري اقتصاد له امله په ملک کې د مخدره موادو کر او تولید بیخي زیات شوی دی دغه وزارت مرستیال احمد جاوید قائم نن مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په دې حق له سروې خوده لیدل چې سکهال په افغانستان کې په 3023 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او 9000 ټنه اپین حاصل کړی دی دغه سروې په منصب د افغانستان حکومت سکهال یوازې په 5500 هکتار ځمکه کې د کوکنارو کروندې لمنځه وړي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما رئیس ویلی دی چې د داخلي جګړو او نامنې علماله ډیر افغانان مهاجرت ته اړ شوی دي د دغه دفتر رئیس تاداما چی یماموتو نن د مهاجرو په حق لا سیمینار ته داسې ویل
افغانستان which has enjoyed several decades
نږدې په هر څلورو افغانانو کې یو په ژوند کې یو ځل بي ځای شوی دی
15,250 افغانان په 2014 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي او نږدې 340,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستانه شوي دي.
همدغه راز د مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل د نورو کلونو نه سږ کال افغانستان ته د ستنیدونکو مهاجرو شمیر کم شوی دی. د وویل اوس به 2,000,000 افغانان په ایران کې مهاجر دي او قریب 1,500,000 په پاکستان کې مهاجر دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او جمهور رئیس موګابي او د هغه کورنۍ دواړه بیخي مسؤونې دي. پوځي مقامات وویل یوازې جنایتکاران نیسي او عدالت ته یې راوړي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د زیمبابوې پوځ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه مېرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونه یې هم قبضه کړې ده. اسکر د پایتخت پر سړکونو غزمې کوي او د پوت پلویانو دا په اصطلاح سپینه کودتا بللې ده. د پایتخت حراري مهم نقاط د پوت په کنټرول کې دي. د زیمبابوې د پوت ویان وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي چې جنجال او خرابې منځته راولي. دا څرګنده نه ده چې درونوي کلن موګابي او د هغه میرمن چیرې دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. له دغه اعلان وروسته د عیني شهیدانو رپورټ وایي چې لږ تر لږه 3-14 وسوې او د توپکو سختې ډزې په پایتخت حراري کې نن سهار د وخته واورېدل سوې. نظامي موټرونه او اسکار د زیمبابوې پر سړکونو لیدل کیږي او د هیواد د دولتي خپرونو مرکز یې نیولی دی. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د استجو نه غږیږو. د امریکا خارجه وزیر ریک تیلرسن میانمار ته تللی چې د روهنګیایي مسلمانو مهاجرو په حال د آنګ سان سوچی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي. ریک تیلرسن د آنګ سان سوچی سره په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په روهنګیایي مسلمانانو باندې د ظلمونو د معلومولو لپاره مستقل تحقیق پکار دی. د ویلي دي د روهنګیایانو په ایالت کې د روان بحران د میانمار د حکومت چې تیر کال انتخاب شوی ډیر سخت مشکل سره مخ کړی دی. د میانمار د امنیتي قواو ظلمونو سخت اندېښمن کړي وو چې موثقو منابع او عیني شاهدانو د راکین په ایالت کې د تشدد په باره کې ثبت او خبره کړې دي. ښاغلی ریک تیلرسن وویل موږ همدغه راز په دې سخت خپه یو چې سلګونه سړي، ښځې او ماشومان د ملک نه تښتېدلي دي. چین په دې هفته کې شمالي کوریا ته یو خاص نماینده لیږي. د چین رسمي خبری آژانس ویلي دي چې سانګ تو د چین د کمونست ګوند خارجي اړیکو د څانګې رئیس به د جمعې په ورځ چین ته ولاړ شي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره وغږیږي. چین د شمالي کوریا غټ تجارتي او ډېر ښه ډیپلوماتیک ملګری دی، خو په دې اخرو وختونو کې د دې دواړو هیوادونو اړیکې خړپړې شوې دي. بیجنګ د پیونګیانګ د رژیم نه په دې خپه ده چې درګرده د اتمي وسلو او د بالستیک توغندیو ازموینې کوي او یو شمیر بین المللي بندیزونو نه سرغړونه کړې ده. او چین په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د یو لړ نوو بندیزونو د لګولو ملاتړ کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د چین او یو شمیر نورو سیمه ییزو رهبرانو نه غوښتي دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د موجوده بحران د ختمولو لپاره هڅې زیاتې کړي. په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ 15 آسیایي هیوادونو ته د خپل 12 ورځنی سفر نتایج نن اعلان کړي. واشنگټن ته د بیرته سنیدو په وخت کې جمهور رئیس ترامپ په تیاری کې خبریالانو سره د سوداګرۍ په شمول په ګڼو مسایلو خبرې کړې دي.
غواړم خلک پوه شي چې تر دې وروسته به هر څه دوه طرفه وي. نشو کولی چې په تجارت کې د 150 میلیارد ډالرو کسر ولرو. یوازې له چین سره 300 میلیارد ډالر دی. موږ داسې نشو کولی. موږ باید دوه اړخیزه سوداګري ولرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په یونان کې بیګا په درې خارګوټو کې سیلاب راغلی دی. لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي او د ډیرو نورو کسانو مړې او ژوندۍ نه دی معلوم. د یونان مقاماتو دا خبر ورکړی دی. د ماندرا خاروال تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هر څه سیلاب وړي دي. ډیر سخت سیلاب راغلی دی. دی وایي خلک په کورونو کې بند پاتې دي. موږ ماشینونو ته ضرورت لرو چې دا خلک د کورونو نه وباسو او نجات ورکړو. د یونان صدر اعظم په دغو مړینو چې د سیلاب له امله راغلي خواشینی خودلی ده. روسیه نن د چهارشنبه په ورځ د هسپانیې دا تورونه رد کړل چې وایي د کتالان د خپلواکۍ د بحران په جریان کې غلط معلومات خپاره کړي دي. د هسپانیې مقاماتو، ناټو او رسپانو د دغو ادعاو په باره کې هیڅ داسې کوم اعتباري دلیل نه دی خپور کړی. د کرملین نطاق دمیتری پیسکوفو ژورنالیستانو ته دا خبره کړې ده. او فلسطینیان په غزه کې د روغې جوړې موافقې ته سخت لیواله دي او سترګې په لاره دي چې د ژوندانه شرایط ښه شي که نور هیڅ نه وي. لااقل سګرټ خو ارزانه شي. د دغه موافقه په اساس چې تیرم میاشت شوې ده د حماس تحریک د غزې د تړنګ کنټرول چې د لس کالای په لاس کې وو د دسمبر په اوله فلسطین ته سپاري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. په مکرې د رپورټه د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم کم سوی نه دی. پامکړې په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیاله میرمن سپوږمۍ وردګوي چې د روان هجري شمسي کال په لومړۍ اتو میاشتو کې دغه وزارت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي 1501 دېش پیښې حساب کړي چې د تیر هجري شمسي کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي.
همو قضایه کې ثبت شده در وزارت عبور زنان یکم کاهش را
میرمن وردګوي د ښځو چارو په وزارت کې چې کومې قضیې ثبت شوي موږ ته یو څه کموالی ښیي، خو هیله مو دا ده چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر ټینګېدو د هیواد ټول ارګانونو په همغږۍ سره دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لومړیتوب ورکړي او مهمې ګڼي، انشاءالله په راتلونکو کلونو کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو. میرمن وردګ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو علتونه څرګند نه کړو، خو ویل چې د امنیت په ښه کېدو سره به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي هم راکم شي. د ښځو چارو وزارت مرستیالي نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبري کانفرانس په وینا کې د سواد د کچې ټیټوالی، رسم او رواجونه، اقتصادي ستونزې او د کورنیو په اقتصاد کې د ښځو ونډې نشوالی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوامده عواملو په توګه یاد کړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون د ښځو چارو مشرې لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د افغانستان د ښځو چارو د وزارت شمیرونو په اړه ویل چې تر کومه چې د شمیرونو خبره ده، دا کمیسیون دا ګڼي چې په شمیرونو کې تیر کال پرتله کوم توپیر نه دی راغلی. میرمن سلطانی ویل چې په افغانستان کې د نامنې په پراخېدو هغو مرکزونو ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. میرمن سلطانی ویل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلټنې داسې څه چې په 1999 کال کې په شپیرونو کې کامیاب خي نه خي. په ورته وخت کې د ښځو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یوې سلاکارې میرمن ګلالۍ اشکزی همدې خبري کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پیښو د کمیدو او مخنیوي لپاره یو داسې طرحه جمهور ریاست او د لومړۍ میرمنې دفتر ته سپارلې چې په عملي بڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نیولی شي.
هغه طرحه د ښځې چې کوم په امنیت کې ستونزې لري، په اقتصاد کې کومې ستونزې لري، په زراعت کې کومې ستونزې لري، په معارف کې کومې ستونزې لري، دا ټول په کټګوري باندې لکه چې ما اشاره ورته وکړل هغه سه په کټګوري باندې تقسیم دي چې دغه ستونزې که موږ دغه اقدامات وکړو اقدامات نو وس ډېر واضح مکمل یو طرح ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پیړۍ څخه راهیسې موجود دي. اکثره په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی او انانات د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عمده عوامل ګڼل کیږي. افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر 80% پورې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د فزیکي زور زیاتی په توګه ترسره کیږي چې له امله ښځې په روحي ناروغۍ اخته کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې د افغانستان په یو شمیر په هنتونونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په دغه کمپاین کې د ښځو اړوند د ټولنیزو ستونزو برسیره له ښځو سره د تبعیض چلن او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی رامنځته سي او ښځو ته د کور د باندې خوندي چاپیریال رامنځته کړي. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره په اکادمیک چاپیریال کې د تبعیضي چلند مخنیوي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او د جنسي زور زیاتي د مخنیوي پالیسي په ازمایشي توګه په کابل کې د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې پلی شو.
دغه پالیسي هم نړیوالې ټولنې ته او هم زموږ اسلامي اساساتو ته یو ملي تعهد دی تر څو له تبعیض او تاوتریخوالي څخه خلاص یو سالم چاپیریال ولرو.
تمام تبعیض خشونت اقدام وکړو.
دغه پالیسی چې د امریکای متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي، هدف یې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تیری، تاوتریخوالی او د ښځو ځورول له منځه وړل دي.
آزار او اذیت هم یک از پدیده های است که
د ښځو ځورونه یو له هغو پدیدو څخه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیره ده. کله چې پر یو عادي سره قدم وهي هم ورسره مخ کیږي. له بده مرغه دا ټول د جنسي فقر لایم دي، او په افغانستان کې د ټیټي کچې فرهنګ هم یو له دغو لاملونو څخه دی چې کورنیو دغه فرهنګ په سمه توګه نه دی مراد کړی. په افغانستان کې د جنسي فقر یوه بله نښه دا ده چې ځینې خلک نشي کولی ژر واده وکړي او یا هم ولور ورکړي چې له دې ټولو جنسي فقر منځته راځي.
خو بل خوا په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ښځې پر لارو کوڅو د نارینهوو لخوا ځورول کیږي او سپکاوی ورته کیږي چې له امله یې دوی خپل عادي ژوند ته دوام نشي ورکولی.
بالکل، په لارو کې اکثر وخت مونږ خپل لیدلی چې یو چیرته به موټر ته ولاړوي، یا د دفتر موټر راځي یا به د عملي موټر راځي. خو ځینې وخت داسې کیږي چې لس موټر درته ودرېږي چیرته دې ورسوم. بیا دغه موټر ودرول هم په هر صورت ممکن چې ځینې د انسانیت یا ساړه وي یا د کومې ښځې سره ماشوم وي یا ناروغه ورسره وي چې مونږ غواړو چې ورسره مرسته وکړو، لیکن دا په بیل انداز وي، اندازې فرق لري. خو داسې یو اکشن درته ودرېږي، درته ووایي چې یعنی خپله ښځه یا خپل هغه نجلۍ چې هلته ولاړه وي، یعنی خپل ځان ته یې توهین ګڼي.
د استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په موخه ځینې انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول تر څو ځوانان دغې ګډې مبارزې ته راوبولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د یونما مشر وایي له هرو څلور افغانانو څخه یو یې په ژوند کې یو ځل د جګړې او ناامنۍ له امله بې ځای سوي دي. دی وایي دا مهال 500,000 افغانان بې له کوم مدرکه په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما وایي کورنۍ جګړې او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ډېر شمېر افغانان مهاجرت ته مخه کړي. د دغه دفتر مشر تداما چیماماتو د چهارشنبې په ورځ د کډوالو اړوند یو جوړ شوي سیمینار ته وویل:
افغانستان which has endured several decades.
نږدې په هرو څلورو افغانانو کې یوې په ژوند کې یو ځل بې ځایه شوی دی. 15,250 افغانان په 2018 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي، او نږدې 340,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستانه شوي دي.
جګړه د دې لامل شوې چې له هرو څلورو افغانانو څخه یوې په ژوند کې یو ځل خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه شي. په همدې حال د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر د نورو کلونو په پرتله لږ شوی دی. ښاغلي بلخی زیاته کړه دا مهال نږدې 6,000,000 افغانان په مهاجرت کې ورځ شپې سبا کوي، چې له دې شمېر څخه 478,000 امریکا او 519,000 نور په استرالیا کې استوګن دي. همدارنګه په اروپا کې د هغو مهاجرو شمېر چې د اوسېدو ستونزې یې تر یوې اندازې حل شوي دي 478,000 ته رسېږي. ښاغلي بلخی په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزو ته په اشارې وویل:
په ایران کې نږدې 2,000,000 مهاجر اوسیږي چې 1,000,000 یې قانوني مدرک نه لري چې د اجباري وتلو له خطر سره مخ دي. خو په دې وروستیو کې د 500,000 د قانوني کېدو نوملیکنه شوې ده.
در جمهوری اسلامی ایران ثبت نام شدن تا قانونمند شدن.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې پاکستان کې د افغان مهاجرو شمیر نږدې 2,000,000 ته رسیږي چې 500,000 پکې قانوني مدرک نه لري، او تر دې دمه 3,00,000 نفرو د قانوني استوګنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دغه وزارت وایي د تیرو 3 کلونو په موده کې نږدې 2,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا په کانګرس کې د شمالي کوریا د روان بحث په اړه د دې رپورت څخه وروسته دا رپورت لرو. خو په زیمبابوې کې پوځ د حکومت واک اخیستی او ویلي دي چې ولسمشر رابرت موګابي او کورنۍ خوندي دي. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې دوی نظامي کودتا نه ده کړې. ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ دواړه خوندي دي، خو واکمن ګوند وایي چې ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ د سه‌شنبې په شپه نیول سوي دي. تر زیات اندازې داسې ښکاري چې نوموړی له قدرت څخه وغورځول سي.
د زیمبابوی پوز نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونو هم قبضه کړې ده. عسکر د پایتخت پر سړکونو ګزمې کوي. د پوز پلویانو دغه په اصطلاح سپینه کودتا ستایلې ده. د پایتخت حراری مهم نقاط د پوز په کنټرول کې دي. د زیمبابوی د پوز ویاند وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي جنجال او خرابي منځته راولي.
We are only targeting criminals around him.
مونږ یوازې د هغه شاوخوا ته جنایتکاران په نښه کوو، هغه کسان چې جرایم ترسره کوي او په هیواد کې ټولنیز او اقتصادي کړاوونه منځته راولي. مونږ غواړو هغوی د عدالت منګولو ته وسپارو. څومره ژر چې مونږ خپل ماموریت سرته ورسوو، هماغومره ژر به حالات بیرته عادي شي.
تر اوسه دا څرګنده نه ده چې درې نوي کلن موګابي او د هغه میرمن چرته دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. دغه اعلان نه وروسته د عیني شاهدانو رپورټ وایي چې لږ تر لږ درې چاودنې وشوې او د ټوپکو سختې ډزې په پایتخت حراری کې نن سهار د وخته واورېدل شولې. نظامي موټرونه او عسکر د زیمبابوی پر سړکونو لیدل کېږي او د هیواد د دولتي خبرونو مرکز یې هم نیولی دی.
This is a sad development in the politics of our country in as far as
داد خبغان خبره ده. خود حکومت چیز فکر کوم د زیمبابوی خلک خوشاله دي، ځکه لکتر لګه د یوې کورنۍ دوره چې د رابرت موګابي او د هغه د میرمن په واسطه ورته تبلیغ کړه پای ته رسیږي.
د زیمبابوی حاکم ګوند دغه هیواد عسکري قواوې وروسته له هغه نه په خیانت تورن کړلې چې هغوی ګواښ وکړ چې په سیاسي چارو کې مداخله وکړي. دا اوسنی جنجال وروسته له هغه نه راپیدا شو چې رابرت موګابي خپل مرستیال ایمرسن مننګا ګوا په دې تورن کړ چې د قدرت د نیولو هڅه کړې ده او برطرف کړ. د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته د ویب سایټ له لارې خبرداری ورکړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له کور نه کار وکړي. له بل پلوه چین نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیره اونۍ د زیمبابوې د پوز د مشر جنرال کونستانتینو سفر چین ته یو عادي سفر و. چین دا خبره نن وروسته له هغه نه وکړله چې د زیمبابوی پوز په دغه هیواد کې قدرت ونیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. دا رپورټ به وروسته واوري. خو امریکایي سناتوران په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د اټومي وسلو د استعمال پر واک باندې غور کوي. امریکایي سناتورانو پرون د سې شنبې په ورځ د دفاع وزارت جکپوري چارواکي او د امریکا کانګرس ته رابللي وه. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په څیر جمهور رئیس ترامپ هم کولای شي د سترګو په رپ کې د اتومي وسلو د استعمال امر ورکړي او له همدې امله ځینې سناتوران اندېښمن دي.
مونږ اندېښنه لرو چې جمهور رئیس ډېر بې ثباته او ژر بدلیدونکی دی چې کیدای شي د اټومي وسلو د استعمال امر ورکړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو خلاف اقدام وي.
خو ځینې نور سناتوران ډېر اندېښنه نه لري.
مونږ انتخابات لرو او کله چې رایه اچونکي خپل د خوښې کس انتخابوي او هغه ته رایه ورکوي، نو دا فکر کوي چې هغه کس ته د اټومي وسلو صلاحیتونه هم ورکوي.
جمهور رئیس ترامپ په وار وار د شمالي کوریا مشر سپک کړی او پنګیانګ ته یې بربنډه خبرداری ورکړی دی.
They will be met.
هغوی به د داسې اور او غضب سره مخامخ شي چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی. اکثر امریکایان زما په شان اندېښنه لري چې کیدای شي د ولسمشر سخت اختیارونه د اټومي برید په بڼه رښتیا شي.
پرون سه شنبې د متحده ایالاتو د پوز پخوانی جکپوړی افسر د کانګرس په استماعي غونډه کې د امریکا د اتومي وسلو د استعمال په هکله معلومات ورکړ.
دا سیستم د انسانانو لخوا کنټرول کیږي، هیڅ شی اتوماتیک نه کیږي.
دا سیستم په امریکا باندې د اتومي وسلې د برید په صورت کې د جمهور رئیس د اتومي وسلې د توغولو امر د سترګو پر رپ کې عملي کوي. خو کچېرې جمهور رئیس د دفاع لپاره د مثال په توګه په شمالي کوریا باندې د دې وسلې د استعمال امر ورکړ، بیا
هغه بیا جګړه ده چې د اساسي قانون په اساس یې کانګرس باید منظوري ورکړي.
یوازې
جمهور رئیس به نه وي چې ځان ته یو پوځي افسر ته د ټلیفون له لارې دا امر ورکوي. په دې کې به ډېر شمېر سلاکاران او قانوني مشاورین شامل وي چې دا کار څېړي.
د دې ډول ډاډګیرونو سربیره یو شمېر دموکرات سناتوران یوه طرحه جوړه کړې ده چې پکې جمهور رئیس ته لارښوونه شوې چې د اتمی وسلو د استعمال نه مخکې د جګړې اعلان باید د کانګرس لخوا ترسره شي. جمهوری غوښتون کې نغوړی په نړۍ کې د امریکا د اتمی وسلو په اړه شک پیدا کړي او د غوښونو په وړاندې د امریکا د اتمی وسلو د اراده په اړه موونی جوړ کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، د پکتیا خلک شکایت لري چې ادارې له سرپرستانو لخوا اداره کیږي او د دوی مشکل نه حلیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ را لېږلې دی.
د پکتیا دولتي مسؤلینو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت یولس مهمې کلیدي دولتي ادارې د سرپرستانو له لورې اداره کیږي. جانیخیل، ځاځیاریوب، احمد ابا شواک ولسوالۍ او همدارنګه د چاپیریال ساتنې، ترانسپورټ، مخابراتو، د پوهنتون مالي مدیریت، د مرکزي احصایې او راډیو تلویزیون ادارې پکې شاملې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو په وینا په دې وضعیت سره نه یوازې سرپرستان قاطع اجرات نشي کولی، بلکې په زیاتره مواردو کې د مراجعینو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي.
نصرت رحمان، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی. سرپرستانو ته د حکومت لخوا زیات واک په لاس کې نه دی ورکړل شوی او یولسونو ستونزې ورځ تر بلې لا پسې زیاتېږي.
نوم یې اختر محمد تبسم دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ملي یووالي له حکومت څخه مو غوښتنه همدغه ده چې په دې کې باید جدي پاملرنه وکړي، همدغه سرپرستۍ لړۍ باید نوره پای ته ورسوي.
د پکتیا په ګډون د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د سی بي آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ظرفیت لوړولو پروګرام له لارې د لومړۍ درجې د مامورینو د ګمارنې لړۍ دوام لري. دا پروسه درې کاله مخکې پیل شوې او د افغانستان په شلو وزارتونو کې تطبیقیږي، خو د مدني فعالانو په وینا دا پروسه ډیره سوکه روانه ده. د دوی په خبره پر دولتي حاکمیت منفي اغیز کړی دی.
د ښه قدرونه رماری پکی خو رسمي دی رماری پکی سرپرستان داسې دي چې یو ادارې ته لاړم بل ورځ، نو ما ادارې نه پښتنه وکړه، ورته مې وویل چې رئیس صاحب چیرته ده. هغه وویل چې رئیس صاحب خو سرپرست ته کله وي او کله نه وي، نو د خلکو خدمت په ښه توګه نه شي کولی.
په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی سردار ملنګزوی وایي چې د سی بي آر پروسې له لارې یو شمېر ګمارل شوي رئیسان د ځینو کسانو د مداخلې له کبله دندو ته نه دي پرېښودل شوي.
اصلي خلک چې کوم دي آزاد رقابت ته دي، هغه سی بي آر پروسې نه راغلي دي. هغه بس کلار بازار کې بیچارهګار خپل شپې ورځې سبا کوي چې کله مونږ لر پیدا کړو، دی چانس پیدا کړو چې مونږ خپل وظیفه پیدا کړو. نو دا د دې عامل ګرځي چې سرپرستی خپل پساتا زمينه برابروي او پساتا عامل ګرځي.
په عین حال کې د پکتیا دی ولی وین عبدالله حسرت وایي چې د لومړۍ درجه یو شمېر مامورین د سی بي آر پروسې له لارې ټاکل شوي او د ځینو نورو د ټاکلو لړۍ روانه ده، خو زیاتوي چې دا پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغو ادارو شمېر کم شوی دی چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. مرکز نه بیا هم په وار وار غوښتنه کړې ده تر څو د سی بي آر دا پروسه چې یو څه وخت اخلي په چټکۍ سره د دغې پروسې له لارې نه قتل ریحان راوګماري تر څو دلته چارې ښې پرمخ ولاړ شي.
د سی بي آر پروسه درې کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوې، خو لا هم په ولایتونو کې ګڼې دولتي ادارې نه دي ترې برخمنې شوې. د څېړونکو په وینا په ټولیز ډول دا وضعیت د دولت له لوري د خدماتو په وړاندې کولو منفي اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت د خبرونو غټه کې واورئ. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله په رسمي سفر امریکا ته راغلی دی او نن د دې سفر په جریان کې د امریکا غږ راډیو ته راغی، د مختلفو ژبو د څانګو د مسؤلینو سره وغږېده. د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال محمد محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و، وایي په دغه ځون کې بارني جنګیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد مبارزې وزارت وایي د نامنې او کمزوري اقتصاد وضعیت له امله په ملک کې د مخدره موادو کار او تولید بیخ زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما د رئیس خبره ده چې د داخلي جګړو او ناامنیو له امله ډېر افغانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د زیمبابوې پوځ نن ویلي دي د حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او جمهور رئیس موګابي او د هغه کورنۍ دواړه بیخي مسؤولې دي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن میانمار ته تللی دی چې د روهینګیایي مسلمانو مهاجرو په حال د آنګ سان سوچی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي.
چین په دې هفته کې شمالي کوریا ته یو خاص نماینده لیږي. د چین رسمي خبری آژانس وایي سانګتو د چین د کمونست ګوند د خارجي اړیکو د څانګې رئیس به د جمعې په ورځ چین ته ولاړ شي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره وغږیږي.
قدر بنو لیدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.